سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو راپورونه وايي پاکستان به راتلونکي اونۍ د طالبانو د حکومت د یو شمېر هغو مخالفانو کوربوي چې د محل په تبعید کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اګس په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یوې غونډې کوربوي. خلیلزاد ویلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څېرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت پر ضد د یو شمېر مقاومتونو ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی دی. خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. راپورونه کې ویل شوي چې دا غونډه به په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان او هدف اعتماد جوړونه اعلان شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت روس رسمن په دې اړه څه ویلي نه دي. ملګرو ملتونو افغانستان ته د سندشو کډوالو د لاسنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې د عاجلې مرستې غوښتنه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو والي کمشنري یونیسیار نن یکشنبې ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له یو بحراني وضعیت سره مخ دی، له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. یونیسیار زیاته کړې چې دغه سندشو سره بیړنۍ مرستې کوي خو بودیجه یې مخ په خلاصېدو ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي سږکال 1.4 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو او په دوی کې 1 میلیون کسان له ایران څخه خپل هیواد ته په سختو شرایطو کې ستانه شوي دي. د اروپای هیوادونو مشران نن یکشنبه د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د لازمو اقداماتو په هکله خبرې کوي. د جرمني، فرانسې او برېټانیې د مشرانو آنلاین غونډه په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین او متحده ایالاتونو د مشرانو له غونډې مخکې دایریږي. کیف هلیزل کوي چې اروپا د اوکراین د جګړې د ختمولو او امنیتي تصمیمونو ترلاسه کولو په زیانونو کې برخه واخلي. د هم امکان لري چې یو اروپایي مشر د اوکراین رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکي سره واشنگټن ته د سفر ملګری شي. او د اسرایلو يرغمل شو کسانو کورنۍ وو د یک شنبه په ورځ په طالبيب کې په خبري غونډه کې د ټولو اسرایلیانو غوښتل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په عمومي اتصاب کې برخه واخلي. دغه کورنۍ او خلکو غوښتل چې د اسرایلو پر حکومت فشار راوړي چې د خپلوانو د بیرته ستنولو لپاره یو موافقه وکړي. زرګونه کسان په دې اتصاب کې مخکله مخکې برخه اخیستې ده. اسرائیلي چارواکي وايي 50 سرغمل شوي کسان له هم په غزه کې پاتې دي چې باور کوي یوازې شل تنه به ژوند دي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالب اوریدلای شي. تکل شوې ده چې د اګست په 15مه او 16مه په اسلام آباد کې د طالبانو د مخالفینو غونډه د دې هېواد حکومت لخوا جوړه شي. ولې هغه طالبان چې پاکستان یې پخوا په کلکه ملاتړ کوو اوس ورسره مخالف شول؟
پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غونډه خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده.
وړاندې په دې اړه سره جزئیات ووایي چې د پاکستان او همدارنګه د طالبان د حکومت اړیکې ولې ترینګلې شوې دي او دا غونډه کې څوک ګډون کوي او څه وخت جوړیږي په دې اړه به هم درته تفصیل لرو. د طالبان د حکومت ویاند ویلي دي پر دې کار کوي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د محدودیت د پای ته رسولو لپاره کره شرعي جواز پیدا کړي. دا چې د شرعي جواز موخه څه ده، ولې طالبان په دې تېرو څلورو کلونو کې ونه توانېدل چې یو حل لار ومومي د نجونو د زده کړو لپاره، وړاندې سره په راپور کې واورئ. پاکستان د به هم وشو چې هلته راستنېدونکي کډوالې کورنۍ له ستونزو سره مخ دي، خو هغه افغانان چې په پاکستان کې زېږېدلي دي دوی وایي په حل لارو کار کوي.
هر ممکن کوشش کوم چې د بارډر کې اوسېدونکو زمونږ د افغانانو مشکلات دي په هغه باندې وغږیږو.
نو مطالبه مشته ملتیان سوار
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفریده سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی. ټاکل شوی د روانه گیس په 25مه شپږشتمه اسلام آباد د طالبانو د حکومت د یو شمېر هغو مخالفانو کوربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. یو شمېر پاکستاني ژورنالستانو د سرچینو له قوله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسا په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ لخوا جوړیږي. که څه هم د ناستې د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي جهادي سیریا او معترضي ښځې برخه واخلي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمېر پاکستانی خبریالان وایي ټاکل شوی د روان اګست په 25مه او 26مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمېر هغو مخالفانو قربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. لږ تر لږه درې ژورنالیستیکو سرچینو ازادي راډیو ته د دغه ناستې جوړېدل تایید کړل. دوی چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نومونه په راپور کې خپاره شي، وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ ساسې لخوا جوړیږي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د ناستې د اجنډا په اړه هم لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو د سرچینو په حواله په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي څېرې او معترضې مېرمنې، له دې ډلې د ولسي جرګې پخواني غړي فوزیه کوفي، په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشه او یو شمېر نور برخه واخلي. که څه هم فوزیه کوفي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه یې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دې ناستې ته په اشاره لیکلي چې باید مدني ټولنې په خپله د ښځو د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي، او که د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه دې خبرو ته زمینه برابروي دا یو مثبت ګام دی. اغلی کوفي ویلي چې افغان مېرمنې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان، او د حل لپاره یې باید مدني ټولنې کینی او حل لارې راوباسي. په همدې حال کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې په دې ناسته کې خپل ګډون تایید کړ، او ویل په هرې هغه مدني او ډیموکراتیک ناسته کې ګډون کوي چې له اوسني وضعیت د وتلو هڅه پکې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانه دغه کنفرانس د جوړېدو خبر ورکړی. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څېرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی او د قصدي پارونه بللې، خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته وویل خلیلزاد غواړي دا بحث له محور وباسي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر او پخواني جهادي قمندان اجي محمد محقق هم په خپل فیسبوک باندې د خلیلزاد دا دریز سم نه دی بللې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان غواړي د دغه ډول ناسو په قربتوب په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. لډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څېرې چې ظاهرا په ځینې په تېر نظام کې وي، یا ځینې ممکن بېطرفه څېرې وي، یا جامع مدني غړي وي، دا راوستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غوندې خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده. د دې هدف همدغه ده چې ورو ورو هغه کړیو سره چې طالبانو مخالف دي، لومړی په هغه نرم مخالفین یا د سوشل میډیا او یا د سوسایټي د لارې چې مخالفت کوي هغوی پاکستان ته رامات کوي، طالبانو باندې یو جدي فشار واچوي.
دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیې کې د طالبانو او پاکستان اړیکې د پخوا په نسبت ظاهرا په ښه لور روانې دي. تر څو هم د روان اګست په لومړیو کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډید، او وروسته وویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړي، خو ټاکل شوی چې د همدې اونۍ د چهارشنبې په ورځ کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه وي. د پاکستان جیونیوز تلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دالیز پروژې پراختیا شامله ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د همدې روانې میاشتې په 25مه او 26مه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو په کوربتوب چې دا مهال په تبعید کې دي یو غونډه جوړه شي. دغه غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو د زده کړو انسټیټیوټ لخوا پلان شوی ده. ویل شوی دی چې د دې غونډې موخه دا ده تر څو اعتماد رامنځته شي. د چې اعتماد د چا ترمنځ رامنځته شي او په دې غونډه کې به څوک ګډون کوي، د ټلیفون په کرښه را سره په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان دی. تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو سره د دغې ناستې په اړه باندې نور جزئیات وي چې کومې څېرې وربلل شوې دي، کومې ښځې په کې ونډه اخلي، او همدارنګه اجنډا یې په ټوله کې څه ده؟
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته د دې چې دا کانفرنس یا دا ناشته یا دا غونډه ده د دې چې کومه تنظیمون کې دي نو دا د کوم انسټیټیوټ ته نو دا هغه چې مشره ده ماریا سلطان هغه سره زما د دې کانفرنس چې دا ګس په 15 مش په گشتمو وکیږي اسلام آباد کې هغه سره خبرو شو نو هغه خو فقط یو دا خبرو کې چې د دې هدف هغه امن دی امنیت دی او د غرنګي صوبات دی او دویم دی دا و چې د دې هدف ته د طالبانو خلاف نه دی لکه څنګه چې د سیو تاثر مخ ته راغلی دی نو د بلوی چې اسلام آباد یو پروسا د ډایلاګ د پاکستان او د افغانستان یو غیر رسمي او غیر حکومتي یو پروسا د دې غونډې وروسته هغه د یو چې فایل کو شروع کو با نو سدیز جاس دجات خونه ورکول البته تاسو جوای سوک راضی د دیوم دجات ورنکل سمره خلک راضی دا غیم ورنکل او دا وی چې دا به د بندو دروازو ته شاوی رسنو ته به اجازه نه وی نو بهرال لګ به انتظار کول غواړي نو دجات سره راضی خو بهرال د بهرنو چارو وزارت څخه مو پښتنه وکړه هغه په نو خبر نو دغه سې وګونګون د حالت دی خو به کتی شي بیا هم چې سکیږي
تاسو د پښتنه له اغلی ماریانا ونکړه کې چیرې د اعتماد جوړونې په ټوله کې د طالبانو خلاف غونډه نه ده آیا د طالبانو کوم استازی به په کې ګډون کوي کنه کوي او که چیرې د طالبانو خلاف غونډه نه ده ولی په ښکاره باندې دوی د ډیالوګ نه پیلې چې ام پکې طالبان ګډون وکړي ام دا کوم افغانان چې د اپوزيسون د دوی ورشي او سرکيني خبراتو ته زمينه برابر کړي
او دا پښتنه ته ما بالکل وکړه چې آیا تاسو طالبانو ته بلنه ورکړې ده کنه دی چې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوی بلکې دا هم ویل چې نورو سیاسي مشرانو ته هم غیم نه دی را بلل شوی دا دی وینا وا نو خبره د دې زیاتره فوکس چې بار بار په پښتنه کوله نو هم دغه چې دی غواړي چې افغانان خپل منس کې کینی یغي د افغانستان په اړه باندې خبرې وکړي دراتونکو لپاره دغه یو نظر اغه راشي مخته نو ډیر خدای سره مختل البته دا خبره ممکن نه چې دی روس زده کړي وي ځکه اول د سې د دې خبرو نه ما احساس کړ چې دې نه مختل چې دې شیانو باندې خبرې وکړي خو چون کې دا زلمی خلیزاد یو ټویټ راغی دا غی نه رسوبیا باسونه شروع شو په دې موضوع باندې نو دی هم په دې باندې بیا مجبور شو چې دا خبره موږ سره وکړي خو ډیر زیات د سویل په دغه کې نو یعنی نه غوښتل چې ډیر زیات دغه خبره خو طالبانو خبره البته وکړه البته دایم ویل چې دا واره خو نه دی بلل شوی لیکن احتمال به وي چې کړه دا پروسه د اسلام آباد ډایلاګ په نوم باندې شروع شي نو بیا به ممکن چې هغه تم دعوت ورشي البته یو خبره دا وکړه چې دا اول ځل نه دی چې دا د کوم دا اساسي پنامه باندې دا د دې دا سړنیز مرکز دی یو په هنتون دی البته دا یو چې کله په مری کې په 2019 کال کې هم یو افغان مشرانه هغه وخت راغلی وو نو هغه هم دی چې په دې کې د دې په هنتون یا د دې سړنیز مرکز دی یو رول وو دا خبره وکړه
کچیرته د یو پروسه ول مخکنه پیل شو یو دوی په هم د غړول سیاسي دعوت کړی دی چې ورشه د افغانستان د وضعیت په اړه خبري اترې وکړي او خپل نظرونه سره شریک کړي ولی په داسې شرایطو کې څلور کاله تیر شول چې طالبان پر افغانستان واکمن دي دوی تیر ورځ خپل هغه څلور مکلیزه ول منځلو په دومره وخت کې د پاکستان هغه تم یو هیل چې د دوی له حکومت نه درلودي دا پوره نشوي چو دوی په دې څلور کلونو کې دغه پروسه جاری ونه ساتله اړیکې په څه باندې خړې پړې شوې دي او آیا ظاهراً پاکستان هڅه کوي چې د طالبانو مخالفینو ته ځای ورکړي لکه څنګه چې په تیر کې دا کار کړی دی او کنه هدف بل څه ده
ګوره یو خبره کوم تاسو پښتنې خو یو برخم دي ممکن زمانه سره غیرم شي نو خو اول دا چې په پاکستان کې چې د افغانستان په تړاو باندې کس غونډ کیږي یا د اوسې کما کې دون کې دا نو دا د پاکستان د امنیتي ادارو د اجازه نه بغیر نکېږي او د دې اساسي پاړه باندې هم دا یو نظر دی چې د رشتي ادارو ته نږدې یو اداره ده ځکه چې د مری خبر هم دی وکړه نو مری هغه غونډې ته زم د خبريال په هیڅ باندې ورغلی و ما هغه وخت کې هم پکې دغه خلک ډېر زیات فعال وو او دا خبر ستاسو چې دا ته ډیر هدا پوری لکه درست ورته ویل کې دي چې په سلور کال کې خدا سي کار نو شوي او پاکستان به حساسیت سره طالبانو پر ضد باندې بک سره د سیخیر فعالیتونه خو نو لیکن یو حساسیت به درلود او چې اوس دا کار کیږي نو د دین دا ضرور دا مانو مطلب خلک اخستی شي چې د پاکستان هغه خفګان او تاسو وایئ چې ولې پاکستان خفدن او پاکستان خو دغه پاکستانی طالبانو یوازنۍ موضوع چې پاکستان خپل هم ذکر کوي او کرنا کردام چې افغان طالبانو ته ویلي دي چې یا ٹی ٹی پی واخلی یا پاکستان واخلی. او زما خیال چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر کړه کابل ته تللی وو نو هغه خبرې هم داسې ډېرې ښې نه وې او دا ځینې دا ممکن نه چې دا کانفرنس چې دی ممکن دغه نه پاس یو سوچ پیدا شي چې د سیو کانفرنس په پاکستان کې جوړ شي. حالانکه مخکې به داسې نه وه. ما ته یادېږي چې کله فوزیه کوفیم راغلی و اسلام آباد ته سره د نورو زنه د میرمنو نو هغه وخت خو دغه هغه یوازنۍ موضوع و چې کډوال کم چې دغه په نظر کې واپس کې پاکستان دی دیږي هغه ته یو خطر به وي نو هغه پاکستان ته خاص پیدا کار م کوي خو نه پاکستان بیا مغه کار وکړ. نو دلته دا امکان شته چې پاکستان کم د افغان طالبانو نه هغه یو خفګان دی نو یو فشار ورته ویل شي یو نفسیاتي فشار ورته ویل شي. خو ما د یو ګډون کوونکو دا وریدل اوس ګمان نه کوم چې دغه نظر سره اتفاق نم کیږي شي چې افغان طالبان حکومت دی داغي د یعنی اعتماد کې د خستونه یاغي سره د خبرونه پس دا کانفرنس شوی دی. خو ګمان نه کوم ځکه چې د افغان طالبان سره چې نو سره چې کله رابطه وکړه خبرې وکړي نو هغوی هم د سیسریر جزئیات او معلومات په دې تړاو باندې نه لري. ځینې نمونه خو ممکن نه چې هغې ته یاد و چې دا د خلک راسي لیکن داغي د خبرو چې مونږ سره وکړي نو د سکرد جری د دې نه ډیر زیات نو خبره.
کچره د غړول باندې د پاکستان او طالبانو لري کې خړی پړی کیږي په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدو تر شا په خني سیاسيونو ډیر شمیر افغانان په دې باور دي چې پاکستان لاس ترلوده. کچره د غړی کې اوس خړی پړی کیږي یا په دې تیر څلور کلونو کې لک څنګه چارتیا او ونه راغیږي او وست طالبان په بخښنه سره پاکستان د طالبان مخالفینو ته دغه ډول غونډې جوړې یو پلیټ فارم او ته برابر یو کېده شي په نړیوال سټیجونو کې لدی ورسته د دغه اپوزیشن په ملاتړ غاک پورته کړی. څه فکر کوي آیا نړیوال به د طالبانو د پاکستان حکومت له دغه درې سره همغږی شي؟
سلام آباد کې چې کله مونږ دلته ډیپلوماټانو سره چې کله دا خبر تیر وزراغي نو هغه یې یو لکه مندی لري چې تاسو څنګه چلو شو دا بس کیږي یو دا کار به ولي شي وي دا خو مې سوچ دی پاکستان کې خپل خلک حیران دي او لیکن کار خو مدا سي چې پاکستان ممکن نشي د افغانا کچه لور شي وي او دا کار کړی خګوره دا چې ترسو دا کانفرنس نشي په دې کې مخه تر نه سوګنی راغلی او پای کې دا چې پاکستانین پکې سوګ اومځي کینی او څه خبرې کیږي نو هغه ته ولګ انتظار کول غواړي او په دې کې چې دا کم خلک دي دا احتمال شته چې اول داسې خلک راول چې هغه داسې لږ غونته خلک پیژني او داسې یو درمیانه رول وي او بیا ممکن نه چې دا غینه رسو کړه دا پروسه رسمن پیلېږي دا غینه رسو بیا نور مهم شخصیت لکه تاسو ته چې مری ما ویل نه مری کې ډېر مهم شخصیت راغلو یک متیار راغلو عطا محمد نور راغلو کریم خلیلی راغلو حنیف اتمر راغلو او حمید ګیلانی راغلو نو لکه مهم شخصیت راغلو نو ځکه به زم چې لکه بدی ته انتظار کول غواړي خو د سیخکاری چې دا کانفرنس چې کیږي نو ممکن چې پاکستان خپل خفغان چې اول به طالبانو ته دنه په غونډو کې په کابل کې یا اسلام آباد کې به تر سفرونو پاغي کول او دا غواړي چې دا یو میسج خو زارخ یو پیغام خو افغان طالبانو ته ورکول غواړي کنه چې دا کار یې موږ وکړو یا دام شروع کو نن د میانه غونډه خلک راغلل چې تیر حکومتونو سره سنا سره هلته رول و تړاو و یا لکه د سیو رسنیو کې راغلی دي ما سره دغه تصدیق او تایید نشته چې د حکومتيار زوی حبیب الرحمن حکومتيار تم بلنه ورکړې شوې ده. نو داغه د پلار خو یو موقف کرنا کړ طالبانو په اړه باندې راضي دا شذونه دي دا د سپیناوي ورستو کېږي چې کله دا خلک کینی او خبرو شي او بیا دام پته ولګي یو خو رسنیو کې راغلی دي نمونه آیا دغه خلک راضي دین علاوه نور راضي ځکه چې د سیاسي ادارې مشر ماته معلومات نه کړی پدې کې مقاصد خورا ته ویل لیکن شخصیت په یاد نه کړ شمیر نه ته یاد نه کړ ماته شمیر معلوماتو کې سونه برازي هغه هم سونه ویل
مننه کور ودان ژوندې اوسې په اسلام آباد کې د مشالله دیو خبريال طاهر خان و چې د روانه کیست په شپږشتمه وشتمه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د مخالفینو د غونډې په اړه راته جزئیات راکړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
د طالبان حکومت وایي په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د محدودیت د پای ته رسېدو لپاره کره شرعي جواز ته اړتیا ده تر څو عالمان قانع شي. خو له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې ټینګار کوي چې په اسلام کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او دیني عالمان هم وایي چې طالبان د نجونو پر زده کړو د بندیز اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واک له څلور کلونو تېرېدو وروسته هم د نجونو پر مخ هر ډول زده کړې بندې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د طالبانو حکومت وایي په دې مسله لا هم کار روان دی تر څو کره شرعي جواز ترلاسه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون د شنبه د اګست 14مه د تلونیوس په نوم خصوصي ټلویزیون ته ویلي د خویندو عفت مهم دی، د هغوی تګ راتګ هم ارزښت لري، له شرعي اړخه باید کره جواز ترلاسه شي څو دینی عالمان قانع کړو په دې لاره کې پرمخ ولاړ شو. خو له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې ټینګار کوي چې زده کړې د دوی انساني او اسلامي حق دی او دا چې په اسلامي شریعت کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د دغه نجونو له ډلې یوې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شو، په لوړو زده کړو طالبانو له بندیز وروسته اوس په یو دینی مدرسه کې تدریس کوي. ازادي راډیو ته وویل
زه د یو مدرسې د استاد په توګه دا ویلی شم چې په قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتن لیکل شوی دی په ښځینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر ښځینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
یو بل انجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ مخکې د نهم ټولګي زده کوونکې وه او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نجونو ته د زده کړو د زمینی د برابرولو په پلمه دوی له تیاره راتلونکي سره مخ کړي.
د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو د بندیز څلور کاله وشول. هغه نجونې چې باید اوس ډاکترانې وای د کورونو په تیاره کونجونو کې ناستې دي. هغه نجونې چې ټاکل شوی و ښوونکي شي اوس واده شوي دي او د دوی درې اولادونو مورګانې دي.
در جهل نادانی بزرگ میشن قرار دارن.
دنجونو د زکرو د شری جواز پاره د طالبانو د حکومت د وایان زبیح الله مجاهد دا سرګندون داسې محل دی چې له دې وړاندې ګڼ شمیر دینی عالمانو او د اسلامي همکاري او سازمان په وار وار دنجونو په زکرو د اسلامي فریضې په توګه ټینګار کړي او د افغان جنو په زکرو د محدودیت د لری کېدو غوښتنه کړي. د زکرو د حقونو یو شمیر فعالان وایي طالبان د شری مسایلو په پلمه په حقیقت کې دنجونو په وړاندې د زکرو معنی شوی. د ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
حقیقت دا دی چې طالبانو دنجونو د مکتبونو نو دروازې بیا پرانستلو لپاره اراده نه لري. دا خبره چې موږ دې لپاره باندې کار کوو هغه د سی بهانه دی. په دې سلور کال کې دوی واقعا د اراده درلودله دا مشکل حل کېدل، یعنی یادې لپاره زمين سازي وکوله. اما دا چې ویل چې موږ دې باندې بحث کوو چې دې لپاره جواز ولټو، دا خو بالکل د خندا خبره ده او دا سی او دوکه ده او د خلکو فریب لپاره د اذهانو د عام افکارو د گمراهۍ لپاره دوی استعمالوي.
په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه له سختو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوې او آن د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په ګډون یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کړی او دا بندیز یې بې بنسټه بللی. خو له دې هر څه سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی او ادعا یې کړې په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي. خو په 2021 کال کې اګست ته واک ته له رسېدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو او کار کلک بندیز لګولی.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو وګورئ کلا ساتای رادیو ناوړه. فوزی خان هغه افغانه چې پاکستان کې زیږیدلې یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوي کوي. دا وای چې کچا سره رښتون ته تللې کده چا د ویزې ستونزه وي هوار کړی ده او یو هم د نیول شو د خلاصون لپاره تر زندان تللې. دا ټول چاره اغلی فوزی په وړیا توګه تر سره کړی دی. زموږ همکارې هغې سره خبرې کړې دي او د راپور په چمتو کړی چې د فوزي په غږ پیلېږي.
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. انشاءالله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زموږ د افغانانو مشکلات دي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکاره میرمن فوزیه خان مواورده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 8 کلنه ده د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکې ده. کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله شوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره یې واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستان په ټیم باندې ګوشپې اته بجو یو دنس ته خو دې زما سفر دی د پېښور په طرف یې چې زما نه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. چله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کمپونه کې نظرثاني وکړو، هغوی هلته کې زموږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي، که هغه د صحت په والایي دغه هر سې خپله روانې وه. هر ممکن کوشش کو چې زموږ افغانان هر چېرته وي، په مشکل کې وي، په تکلیف کې وي، موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاستو.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو وایي د ژباړې په برخه کې، د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواری کړي دي.
ما سره 2000 افغانان سراسي اولنۍ بخش سره د صحت په حوالاتو موږ وغږېږو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان پېښور او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان مریضان څخه زیات راځي. د هغه وړو ماشومانان وي که هغه غټ وي او د هغوی علاج ملاوجوي دلته په پاکستان کې وي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي، پیغامونه راځي چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره، د پاسپورت د نشتون سره مخامخ، د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړی چې د کورنۍ غړي یې نیول شوي او د مدافع وکیل د نیولو وس نه لري.
ډېر دردناک افسوسناک واقعات موږ ته مخامخ کېږي، لکه د افغانستان څخه قیدیان وي، لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي چې څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري، د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغس خلکو سره موږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي، هغوی سره الې ځلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي، ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
هغه افغانانو له مخیر خلک دي، هغه زموږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي، هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي. د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان دي مرستې ته اړتیا لري. باید زموږ ټولو سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانانو باندې زده کومه زموږ سره همکار سي، اما آواز سي خپل د هموطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي. ایا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی شئ هلته چې لاسو دوی به د مشکلاتو سره مخامخ وي؟ ځینې داسې کورنۍ نه دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50-50 کاله دلته تېر شوي، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خښ شوي دي، دلته ادیرې پاتې شولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو منډلای سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنه لوست دی ولسم ټولګي و شپږم لوست. په دې لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت مو وویل او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي. یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې سره یادونه کړې وه په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري څه رول لري. زموږ استادې درس په دتو 50 څخه تر شپږم صفې پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي او ورسره کاربون دای اکساید دي. تاسو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري چې دغه د لمر د رڼا پملسه او بد شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې چې ومو ویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسوي. د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سره مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې دي نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان د هغه د کلوروفیل چې دي د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي چې آبي رنګ سپی چې دي هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سری سپی چې دي که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو کچیر دا موږ تر یو منشور څخه تیر کو د لمر رڼا کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې سپې تولیدوي چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبی او همدارنګه آبی او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تیر شي دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي او لاندې د مثال ځینې دغه کم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویله د هغو څخه استفاده کوي او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ تر ښکاره کوي او د دویم رازو د الکترونونو تحریک که د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي چې په دې سره دغه کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي او ورپسې د همدارنګه دغه کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي ته پکې رسي. بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده د رڼا د خومو اول او شازو د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چې کیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کوم قندونه شري چې دی هغه لاسته راځي او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا د دغه کومه عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي خپل مهمه ونډه سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په زیایي ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریت جوړوي چې مثال دا کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیایي ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس یعنی د اوبو اړونده نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وویل او دا پروسه په لیکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي او همدارنګه دې چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چې کیږي ازادیږي او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي په پانو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلی وي چې هغه چې کیږي هلته وجود لري او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېری اساسي دندې سرته رسوي. کچېرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې کچېرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیې یو مهمه پایله ده او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دي، ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولیسیس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې ټوټه کیږي. په تېر موضوع کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیایي ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پس راځو پر ازیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم. په ازیایي ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي. یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون دای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي، د هغو یوازې هغوی نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډېر ضروري ده تر څو دوی خپل عملیه سرته ورسوي. عموما دغه کم دوی چې په کم مطلب د تودوخې په کمه درجه کې کولی شي ښه وده او کې خپل عملیه تعامل سره ورسي، هغه د 15 څخه تر 10 درجه پرې دی. کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي دغه عملیات شي کیږي، کراریږي عملیه په کرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسیږي. او کچیر د دغه اندازه 15 درجه ته ورسیږي، د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومیږي چې څونه تودوخه پر زیایي ترکیب باندې خپل اغېز اچوي. همدارنګه ځینې بغیر د دچ دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي. ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دا کوم نباتات چې دی لکه دغه د یخو او غرنی سیمو ځینې نباتات چې دی د 0 څخه تر 30 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل زیایي ترکیب باندې اثر تر رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دی هغه د 15 څخه تر 50 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل عملیات شي کوي سر تر رسي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځینې نباتات داسې لیدلی اوسئ چې دوی چی شي دي، مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سرته رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد آماده کوي. ورپسې راځو پر زیایي ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته راځو بل موضوع چې د ژوندیو اجسامو د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوند کې سم کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسو وویله دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و، چې یعنی په ژوند کې څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي. دوی چې دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټول انرژي چې د چشې د اصلي سرچینه لمر دی. یعنی کله چې نباتات یا الجان د لمر رڼا د انرژي په واسطه د زیایي ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد آماده کوي چې دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده، یعنی د ټول ژوندي موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه چې څو قندي مواد آماده کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي د نشایستې او قندونو په واسطه. په دا سره چې وروسته د دوغو نباتات څخه که چیرې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند شي کو د دې په واسطه مخته وړو. که کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښ څخه استفاده ونه کو، دغه نباتات چې موږ د پاره چی کوي د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کوو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره دغه زیایي ترکیب عملیات چې د دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموماً مروای د ان ای ټی پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې په پزان کې ذخیره کې دا نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیه په واسطه په ای ټی پی او قندي موادو باندې بدلیږي چې د دوغو څخه بیا موږ کولای شو یې د موږ فعالیت چې موږ سره رسو دا کوم خپل ژوند چې د مالکو د دوغو د عمل څخه به همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سره رسوي او ورپسې راځو د زیات ترکیب اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ دپاره خواړه چمتو کوي، سال کاربن ډای اکساید دا کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویلو که چیرې کاربن ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي چې دا د نړۍ دا د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي چې دی ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنې زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډېر مهم دی. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پوښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي؟ او اخرنی پوښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه انی کی هلی میومنی هلی لرما چی جوړ روغ او صحت مند بیاست شړه خلاص د بولسم ټولګي و شپږم لوسته نن ورځ لوست کې موږ تاسو راځو جنیټیکي بینظمیان وایو چې په تېر وخت کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپیژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی همدارنګه څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یو چې وو جین میوټیشن یعنی په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېدی یا د هغه څخه مختلف بینظمیان رامنځته کېدل او بل چې وو کروموزومو میوټیشن او چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او دا هر ډول په تفصیلي ډول سره وپیژندل چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغیر ورکوي تبادله کوله په ځینو کې چې کمښت ډیرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یو د کروموزومونو برخې سرچپه وشتلې چې دا ټول شو د کوم بینظمیان چې وی میوټیشن چې و تغیرونه چې و هغه پکې رامنځته کېدل تر څنګه موږ او تاسو جینوم میوټیشن هم ویلې او په هغه کې مو کوم ډولونه چې هغه مو پیژندل ورسره مو یو ناجوړی و چې یو بینظمي و هغه مو ویل چې لور ته ورته د وینې کمښت و چې هغه کې مثال د کم سره کوریا چې و د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال د کم وینې چې د پرګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسي چې وینې پرګونو کې بندش ستره مست کیږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کې دایسي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځيږي نن ورځ راځو په تا نورې بینظمیانې چې دی هغه پیژنو چې څو ډوله بینظمي وجود لري او هغه د څه شي لامل کیږي زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفحې څخه تر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کیږي یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مت مثال لري د دغه کې چې کیږي واقع کیږي
او د دې بدلون میوټیشن لامل مثال موږ وای دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعات غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کیږي چې غلظت یې څه کېږي زیاتیږي په کښې کې د مثال د خولې د لعاب او همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی ایف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي چې هاضمي مشکلات دي چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي د وزن کمښت په کښې کې رامنځته کېږي او شحمي مواد په مدفوع په مثال په کښې کښې کېږي دفع کېږي همدارنګه دی چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري همدارنګه دوی بل ډول مثال نښه چې ده هغه مکرر امتانات په سږو کې رامنځته کېږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي نو په دوی کې د مکرر امتانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کېږي د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه یعنې فیزیوتراپي وکړو همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د امتاناتو مخنیوي لپاره د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوي اوسي او علاج یې سوي ورپسې بل یو ډول چې دی یوویشتم ټرایزومي ده یوویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د ډاون سنډروم په نامه پېژندل کېږي چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یوویشتم نمبر کروموزومونو کې مثال اضافي والی رامنځته کېږي چې په کښې څه شي کېږي کروموزوم اضافه کېږي چې په دې سره موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې ډاون سنډروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کېږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې ول د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یوویشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کېږي پر ځای د عادي مثال دوو کاپیو پر ځای څه کېږي درې راځي او دوی چې دي په دغو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کېږي یعنې دوی کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري مثال او بل د دوی ذهني پرمختیا چې ده یعنې ذهني زن لري محدودیت په کښې ښکاره کېږي زده کړې کې ستونزې ور مخامخ کېږي دغه کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دوی دغه کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینې یا معافیتي ناروغیو د لوړ خطر سره مخامخ یې د دې دپاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو د هغه دپاره مخکې له زیږون د وینې معاینات یا هم امینوسنتیسس عملیه باید سرته ورسوو یا هم وروسته له زیژون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو دا چې دی عموما دغه ناجوړي چې ده د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څونه فیصدي په کښې کې رامنځته کېږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کېږي یعنې دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفرو کې یو نفر ورسره مخامخ کېږي مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه څه کېږي ډېرېږي چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کېږي یعنې په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ټرنرز سنډروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې ده یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې څه راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کېږي چېرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کېږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دي فیزیکی زرگرتیاو که کچیری مش پنزه که ونی سودی چیدی کچنی قد لری او ده یو سلو سلویشت سانتیمیتر پوری ده حقو پر اندازایی او یا هم تر حقه چیتی ده لاس پشو او گود پوستی که اضافی امسال کنجوالی لری یا بلده ولی او ده زده او امسال ده گردو جورشت که بدلن لری فرق لری جنسیتی زنگرتیوی چی دی هغه مثال موجوه ده دی جنسی و ده کمش دی یعنی ده جنسی غورو نارسایی ده چی هایزون پا دوغو شوزو که وجود نلری او همدارنگا هرمونو نه پرمختگ مثال ده هرمونو پا پرمختگ که هم کمش ترشکاره کیجه او ده شیست چی دی ذهنی او پرمختیایی اغیزی چی دی هغه پا عمومی دول ذهنی زند نوی خو ځینې وختونه لږ زند موجود وي په کښې کې او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو هم ستونزې په کښې کې ښکاره کېږي د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولی شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې اکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کېږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د اکس کروموزوم زیات راځي یعنې د اکس د کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کېږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره اکس کروموزوم مثال دوه اکس او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغېزمن کوي چې فزیکي ځانګړتیاوې کې چې دی دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالی په کښې ښکاره کېږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی په کښې کې ښکاره کېږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګېزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال په کښې کې رامنځته کېږي او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم په کښې کې ښکاره کېږي د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره ورڅخه مثال دوی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دوی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی دپاره وکړل سي ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی څه ډول پوه سو چې مثال دوی کې دغه د ډي این ای مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات په کښې کې میوټیشن په کښې کې رامنځته سوي دي د هغه دپاره موږ باید د کروموزومونو شمېرې وګورو چې په شمېر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي این ای یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې دپاره باید مختلف عملي اجرا سي یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این ای کروموزومونو اندازه چې ده وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دي هغه موږ کولی شو معلوم کړو راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پېژنو لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په ذهن کې ورسه ازمایښت کېږي چې دا عموما په درې ډوله سره دا عملیه موږ کولی شو یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی بل یې د پلاسنټا د لارې دی او بل یې تر زیږېدو د مخې بل تشخیص دی چې په هغه ډول سره موږ کولی شو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کڅوړ چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسېږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسمې څخه بیا تر شپاړسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي د پیچکاري په مرسته د دوی مایع اخیستل کېږي او هغه څه کېږي لابراتوار ته وړل کېږي او د جینیټیکي بې نظمۍ په کښې کې معلومېږي او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځینې کې غذا ځینې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کېږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کېږي ټوټه یې اخیستل کېږي او رسته لدی بنزمی تشخیص دلیسه چې د دې کې چې دې پدې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان پدې کې چې دې زیات دی ورپسې بل چې دې ته زیږدو د مخه تشخیص دی پدې میتود کې چې دې جنین مخکې د حملګي څخه ماینه کېږي لکه څنګه چې مثال جنین چې دې د مور له رحم څخه بهر په ازمشتنل کې مستر از د غرکم د جنین د ارثي ناروغي له نظره ماینه تشخیص او سالم جنین د مور پر هم کې پیوندوي ور پسې راځو بل چې دی لزې جوړ څخه وروسته ازمایښت یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغي وړاندوینه کوي او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله ان شاء الله چې کوم موضوع مو ول هغه خپل ځان سره نوٹ کړی اوسه او کوم مشکل پکې کې ونه لري په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو د هر وخت په سیر لومړی پښتنه ده یو ویشتم ترایزومي او ترنر سندروم څه ډول بینظمي ده دویم سوال کلیفلټر سندروم واضح کړي او اخیرنی پوښتنه مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري هغه کوم ازمایښتونه چې هغه څه شي کوي واضح کوي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه